رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د یک شنبه ورځ ده او د 1395 هجری شمسی کال د جوزا نهمه ده چې د 2014 میلادي کال د مې د 9 نیټې سره سمون خوري اوس په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي د مهمو خبرونو غټ ټکی
پاکستان د ټولو صادر شوو شناخت کارتونو د ارزونې غوښتنه کړې ده داعش د سوریه په شمال کې د حکومت دی ببلی مخالف ډلې نه یو مهم مرکز نیولای دی او د سپینې ماڼۍ په سعودي عربستان د خوشحالي بمونو لیګل بند کړی دی
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي په دې خبرونه کې به تاسو واورئ چې په قندهار کې د حکومت وسلوالو مخالفانو خبرداري ورکړې ده تر څو چې په ځینو ولسوالیو کې د روغتیا کلینیکونه جوړ نشي د پولیو په ضد کمپاین ته اجازه ورنکړي د شفافیت نړیوال سازمان یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل وای چې دا وخت په منځني ختیځ او په شمالي افریقا کې په دولتي کچه رشوتخوري او اداري فساد اوج ته رسیدلی او د جمهوري ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید او میلیاردر ډانلډ ټرمپ هیروشیما ته د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما د جمعې د ورځې په سفر تاسف کړی دی خو لومړی د اشوق الله رحیمزی نه د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم پاکستانی چارواکو امر کړی چې د ټولو شناخت کارتونو ارزونه دی وشي پاکستان د پریکړه ورسته له هغه وکړه چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور سره د پاکستان شناخت کارت او پاسپورت پیدا شول ملا منصور د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان ټولو هغو کسانو ته چې جالي پاسپورت یا شناخت کارتونه لري دوه میاشتې وخت ورکړی چې حکومت ته دې په خپله خوښه وسپاري هغه ویلي دي که د دوه میاشتو نه وروسته څوک د جالي اسنادو سره ونیول شول و کله به په بند کې واچول شي د کونړ ولایت نه رسیدلي راپورونه وایي چې د دغه ولایت په سرکڼو ولسوالۍ کې پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ کرښې په افغان غاړه کې نوې پوستې جوړې کړې دي او د دغو پوستو جوړول لا هم روان دي تفصیل یې د ذبیح الله غازی په راپور کې اورئ
کلونه وړاندې دا لاره د کونړ او خیبر پښتونخوا باجوړ ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره تر ټولو مهمه وه دا سرک د نواپاس کنډو ته ورغلی هغه چې د حکومتي چارواکو په وینا چاپېره لوړې څوکې تازه پاکستانی نظامیانو لاندېستلې دي په دې پوسته کې میشت افغان پولیساتي سرتیري د پورته تګ اجازه نه راکوي په خپله هم نور بره نه ورځي پولیساتي ځواکونه نه غږیږي وایي مشران اجازه نه ورکوي په دغه څوکو کې د پاکستانی پوځیانو تازه جوړې شوې پوستې هم کمی نه دي سیمه ییز اوسیدونکي وایي هغې غاړې پخه خوښه کړې ده
مفتي سر کې او د لکړې په سر کې او د سردار خان کوټ کې او نور سره پورې د ډېرې پوستې جوړې شوې دي ډېرې تقریبا یو 15 پوستو پورې دینه نیولې
کونړ کې ولسی استازي مني چې پاکستانو ځواکونو په دوه ولسوالیو سرکانو او مروره کې د ډیورن کرخې دی غاړې پوستې جوړې کړې دي
خبرونه د امریکا غږ آشنا را د نوریا د اسلامي دولت هدايش د ډلې جنگیالیو د سوریه په شمال کې د حکومت د یوې بلې مخالفه ډلې نه یو مهم مرکز نیولای سره لیدې چې داعش په عراق او سوریه کې ځینې مهمې سیمې د لاس ورکړې دي خو پرونی وکړه شو چې د آزاد سوریه د یاغیانو نه د ماری خرګوټي ونیسي چې د حلب د خار په شمال کې پروت دی د آزاد سوریه په نامه د یاغیانو ډلې د خایسته زیات وغره هيسي د خرګوټي خپل مرکز ګرځولای وو او د دې نه معلومیږي چې هغوی هم کمزوري شوي دي د پی خبرې ایجنسی وایي چې د دواړو خواو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا 1.5 لک عام خلک ګیر پاتې دي په سیمه کې د جګړې نه وړاندې یو څو روغتونونه پاتې و چې د بسرحد ډاکټرانو لخوا یې چارې پر مخ وړل کېدلې خو هغه هم وتړل شول د عراق د پارلمان یو شمیر سنی مذهب غړو د شیعه ملیشو سره د ایران د قدس د ځواکونو د قومندان جنرال قاسم سلیمانی ملاقات غندلای دغه شیعه ملیشیا د عراق د پاو سره په ګډه د فلوجی په خار کې د اسلامي دولت هدایش د ډلې په خلاف جګړه کوي. د پارلمان د غغړو د رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي دی چې د فلوجی خار ته د قدس د ځواکونو د قومندان راتګ خایي چې مذهبي تشدد پیدا کړي. هغوی همدارنګه د بغداد په ادعاګانو شک څرګند کړی چې ویلي دي د اسلامي دولت پر ضد جګړه د عراق د ځواکونو په مشرۍ کېږي. ایرانی مطبوعاتو څومره وړاندې د جنرال سلیمانی عکسونه خپاره کړي وو او ویلي وو چې هغه د فلوجی په خار کې د شیعه ملیشو سره کتلی دي. د عراق د حکومت د جنرال سلیمانی سفر تایید نه کړ، خو په دې ټینګار وکړ چې په عراق کې د ایران سلاکاران شته دي چې د اسلامي دولت پر ضد په جګړه کې همکاري وکړي. یوی وسلوال ډلې په نایجیریا کې د خامو تیلو او غازو یو مهم پایپ په چاودیدونکو موادو الزولای او د هغې هواد د تیلو تولیدات سم نیمایي کم کړی دي. تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
دا وسلوال ډله چې ځان د نایجیریا د دلتا غش اخستونکو غنی په ټولنیزو رسنیو کې ادعا کړې ده چې د تیلو د غټي کمپنۍ شیل او د غاز د ایګیپ کمپنۍ پایپونه هغوی په ډاینامټ باندې الزولې دي. د شیل کمپنۍ د هالند او برتانیې ملکیت دی او د ایګیپ د غاز کمپنۍ د ایټالیا ده. د نایجیریا د دلتا غچ اخستونکو همدې دوه شرکتونو ته دوه ورځې وخت ورکړی و چې د نایجیریا د جنوبي برخونه دې ووځي او پرونی خبرداری ورکړی و چې داسې یوه غټه پیښه به وشي چې ټوله نړۍ به حیرانه شي. دغه ډلې نه یوازې دا چې د تیلو بهرنیو کمپنیو بلکې په خپله د نایجیریا شرکتونو او پوځ ته هم خبرداری ورکړی و چې د سیمې نه دې ووځي. هر ورځ 2.2 میلیونه بلر تیل تولیدول، خو د تیلو په تاسیساتو باندې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو له امله د دغه هیواد د خامو تیلو تولیدات 1.4 میلیونه بلر دي. یوازې په تیره اونۍ کې وسلوالو ډلو د متحده ایالاتو د شیویران د تیلو د کمپنۍ په تاسیساتو باندې هم بریدونه کړي وو او اکثرو خارجي شرکتونو خپل کارکوونکي د نایجیریا نه ایستلي دي.
او دا هم پاتې خبرونه. یو امریکایي مجله چې د بهرنۍ پالیسۍ په حق له مقاله خبروي ویلي دی چې سپینې ماڼۍ پرته لیدې چې اعلان وکړي سعودي عربستان ته د خوشحالي موادو او بخې د خوشحالي بمونو لیګل بند کړی دی. دا ښکاري چې امریکا دغه کار په یمن کې د شیعه حوثي یا یاغیانو په خلاف د سعودي عربستان د بمباری په جواب کې کړی وي. د فارن پالیسی مجلې د جمعې د ورځې په غاڼه کې د یو شمېر امریکایي چارواکو د قوله چې نوم یې نه د خصل شوی لیکلي دی چې دغه بندیز وروسته تر هغه وضع شو چې ولکېږي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو خوشحالي بمونه د ملکیانو په سیمو کارولې دي. د امریکا د جمهوری رئیس د انتخاباتو په لړ کې د یو بل ګوند کاندید په حق له د خلکو علاقمندي زیاته شوې ده. د دیموکرات ګوند مخکښ کاندید هیلری کلنټن او د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په حق له د خلکو د محبوبیت د کمیدو له وجې د لیبرټیرین یا آزاد فکر د ګوند کاندید په باره کې علاقمندي زیاته شوې. د دغه ګوند په زرګونه پلویان نن د یک شنبه پر ورځ د اورلانډو په ښار کې د ګوند په جرګه کې راټولېږي او د ګوند وروستی کاندید ټاکي. او وروستۍ خبر دا چې د ریال مادرید کلب د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لیگ فائنل لوبه وګټله. د لوبې په لومړنیو 90 دقیقو کې د ریال مادرید او اتلیکو مادرید لوبډلو د دواړو یو ګول درلود او لوبه په مساوي شکل پای ته ورسیده. وروسته بیا لوبه 1.5 دقیقې نور هم وغځول شو، خو هیڅ څه به لوبډلې ونه شو کړی چې ګول ووهي او په دې سره خبره پینالټي شوټ ته وتله. د ریال مادرید لوبډلې وکړه شو چې 15 وړه پینالټي شوټونه ګول کړي او اتلیکو مادرید بیا خپل څلورم شوټ ونه شو کړی چې په ګول بدل کړي او په دې سره د ریال مادرید کلب د 11 ځل لپاره د اروپا د اتلولیو د جام اتل شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 8:09 کې د قندهار په ولایت کې طالبانو یو ځل بیا خبرداري ورکړې ده که په لسوالیو کې د روغتیایي کلینیکونو د جوړولو لپاره عملي اقدامات ونه شي هغوی به په دې ولایت کې د پولیو راتلونکي کمپاین ته اجازه ورنه کړي. پاموکلی زمونږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ چې د قندهار نه را لېږلې ده.
د کندهار ولایت ټول ټال 19 ولسوالۍ لري چې 9 ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو تر لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي. د دولت وسلوالو مخالفینو شرط یې چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ نسی نو پولیو واکسین ته هم اجازه نه ورکي. په جنوب کې د کتلوي مافیا تعمیر ډاکټر نظر محمد وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو په کندهار کې له روغتیا ریاست سره د باران په نوم د همکار اداري کارکونکو ته هم خبرداري ورکړي چې که د دوی غوښتنې ونه منل سي نو په کندهار کې خپل فعالیت ودرېږي.
اوس ګرد ولایت کمپاین ماتل دی تر اوسه چې دا څلور ولسوالۍ چې ما یاد کړ چې دی په پلان کې لري چې هلته باید کلینیکونه ایجاد کې یا پرسونل انتخاب کې تر هغه ساعته دا ماتل دی چې موږ د فوکل پاین یا اکسس سره ولیدل هغه ول چې په راتلونکي روم کې چې تر هغه ساعته ستاسو پرسونل نه وي دغه ولسوالۍ ته تللی نو موږ ته د خپل د مقاماتو ویلي چې کمپاین به نه اجرا کړو.
د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احمد الله فیضی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې دوی د روغتیایي پرمختیایي پلان له مخې په هغه سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه نه لري د نوو روغتیایي کلینیکونو د جوړېدو پلان نیولی، خو دا د عامې روغتیا وزارت دنده بولي چې کله او څه وخت د کندهار په محروم ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه جوړوي.
زه فکر کوم چې ښه به دا وي چې د واکسین د پروګرامو سره ارتباط ورنکړو، ځکه موږ په هر وخت کې دا تلاش کړی دی او تلاش کوو چې روغتیایي مراکز په اړو سیمو کې ایجاد کړو. زموږ د طریقه داسې ورځ دی نه چې موږ دې نه تعقیبوو د مرکز سره، نو چون ټول مسایل په مرکزي ساتي او منظوریانې ټول د مرکزي ساته سکیږي ولایت په ساته او د کندهار د په ساته باندې په جدیت کار پر شروع دی.
پر همدې مهال د کندهار د شمالي میانشین ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي سید الله امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې ځایي خلک د کوچنیو ناروغیو د درملنې لپاره د ولایت مرکز ته ځي. هغه زیاته کړې چې د زیاتره خلکو هم دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې دي روغتیایي مرکزونه ورته جوړ شي.
چې زموږ ډېره غټه ستونزه کلینیک ته احتیاج موږ کلینیک ته لرو، بیا موږ یو دوه دوه کاله اخوا ته ځای ورته معرفي کوي چې موږ به کلینیک ته ډاکتران راله پر وګرځو په څه هغه کار عملي نه شو تر اوسه په څه ستونزه.
د ستونزې د حل په برخه کې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د پولیو د واکسین د افهام او تفهیم د برخې مسؤول ډاکټر میوند امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د طبي خدمتونو څخه د کندهار د محروم ولسوالیو لپاره په جدیت سره پر تشکیل او د روغتیایي مرکزونو د جوړېدو پر طرحه باندې کار روان دی.
په دې کندهار په تری ولسوالیو کې ریګ شورابک او په یو وړه برخه د شاملي کوټ کې په دغو برخو کې په دې پیګو شورابک کې دوه روغتیایي مرکزونه په پلان کې ورته تاسیس شي، اما چون په دغه ولسوالیو راځي ډېره پراخه ده نو غوښتنه د ټولنې د خوانه ده چې دغه دوه مرکزونه په ځای باندې څو واړه مرکزونه په دغه ولسوالیو کې ایجاد شي. په هماغې اساس باندې هماغه دې چې کوم پیشنهاد و هغه هم بېرته د سره
روغتیایي چارواکي وایي چې د پولیو په تیر عمومي کمپاین کې د امنیتي ستونزو او د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو له کبله تر 300 زیات ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د شفافیت نړیوال سازمان یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل وایي چې په منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا کې په روانو جنگونو سربېره په دولتي کچه رشوتخوري او خیانت خپل اوج ته رسیدلی. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال ویکتور بیټي رپورټ ته چې د سلیمان چای تاسو دراورم. ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان وایي چې په منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا کې له تقریبا 11,000 کسانو سره په دولتي ادارو کې د رشوت خوړلو په باره کې مرکې کړې دي. په هرو دریو کسانو کې یوه د خبره کوله چې له رشوت او بډو ورکول نه بغیر په یو دفتر کې هم حتی د یو ډېر بسیط او ساده کار کول امکان نه لري. که یو څوک د بنیادي خدماتو د لاسته راوړلو لپاره حکومت ته رجوع کوي مجبور دي چې بډې ورکړي، که نه کاري نه کیږي. په سلو کې شپېته اوس په دې یقین دي چې په دولتي کچه رشوتخوري او خیانت له حده زیات شوی دی. د اردن په پایتخت عمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د شفافیت د نړیوال سازمان د سیمه ییز دفتر منتظمې میرمن کندا حاتر امریکا غږ ته وویل چې په 2011 میلادي کال کې په اصطلاح د عربو د پسرلي د پیل کېدو نه 15 کاله وروسته په ځینو ملکونو کې چې نوي حکومتونه راغله او د زړو خاینو او رشوتخورو حکومتونو ځای ونیو چندان زیات فرق نه دی رامنځته کړی.
This is very concerning because the people revolted against corruption.
پټولا سیمه کې داسې قوانين وجود نه لري چې یو چا څوکولیدل چې پر رشوت خړلو او د بډو په اخستلو کې ککړ دي او چارواکو ته ریپورت ورکړي نو څو ورته ضرر نه رسېږي. میرمن کندا حاتر وای د شفافیت نړیوال سازمان په دې خبره زیات تاکید کوي چې له انتقامي عملونو د دغه شان کسانو د خوندي ساتلو په خاطر باید نوي قوانين جوړ شي. کندا حاتر وای چې اوس یو څو امیدواري را پیدا شوې ده. د مثال په ډول په ټونس کې حکومت د رشوت خورۍ او اختلاس په ضد قوانین وضع کړي دي او تر یو حد عملي کړي هم دي. خو د اردن او د فلسطین د خودمختار ادارې تر کنټرول لاندې سیمو په شمول د منځني ختیځ په ځینو نور هیوادونو کې دا ډول اقدامات تر اوسه پورې نه دي شوي او د مدني ټولنې ډلې هم په بشپړه توګه د دې ازادي نه لري چې په دولتي ادارو کې د رشوت خورۍ او فساد په اړه پلټنې وکړي او بیا د هغو کسانو په حقله معلومات راجمع کړي چې په دفترونو کې د رشوت خورو د ظلم ښکار کیږي. که یو څوک وغواړي چې رشوت خوړونکي رسوا کړي او چارواکو ته یې رپورټ ورکړي د زور خاوندانې مخه نیسي او سزا ورته ورکوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا لمړی برحال جمهور رئیس او چې د جاپان د هیروشیما ښار ته د جمعې پر ورځ ورغی. هغه دغه سفر تقریبا یو کال مخکې په هیروشیما باندې د امریکایي الوتکو لخوا د اټومي بم د غورځول نه وروسته کړی. خو د جمهوري ریاست کاندید ډانلډ ټرمپ د جمهور رئیس دغه سفر د تاسف وړ بللی دی. پام وکړئ تفصیل ته په دې رپورټ کې.
د جمهوري غوښتونکي ګوند احتمالي کاندید ډانلډ ټرمپ چې پرون یې د کالیفورنیا ایالت په سانډیاګو ښار کې خپلو پلاویانو ته خبرې کولې د جاپان هیروشیما ښار ته د جمهور رئیس باراک اوباما پر تاریخي سفر نیوکه وکړه. ډونالډ ټرمپ د ښاغلي اوباما دا سفر د تاسف وړ وباله.
زموږ رئیس جمهور تاسې رښتیا وایست ډیر د تاسف وړ دی. موږ په دې هیواد کې داسې مشر لرو چې ډیر بې کفایته دی. دوی هیڅ نه پوهیږي چې څه کوي. ما ولیدل چې جاپان ته تللی په هیروشیما کې دی او څه خبره نه ده، خو مقصد چې بخښنه ونه غواړي. نور چې کیسه نه ده او څوک یې پروا هم نه لري.
تر دې وړاندې جمهور رئیس اوباما د اوو بډایو هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې د ډونالډ ټرمپ په اړه د نړیوالو اندېښنې حق په جانب بللې وي او ویلي وو چې هغه وړاندیزونه چې ډونالډ ټرمپ مطرح کړي دا ښایي چې یا خو هغه د نړیوالو مسئلو څخه بې خبره دی یا بې باکه دی او یا هم غواړي چې په رسنیو کې سرخطونه جوړ کړي. باراک اوباما د متحده ایالاتونو لومړنی برحال جمهور رئیس دی چې اوه لسیزې وروسته له هغه د هیروشیما ښار څخه یې لیدنه وکړه چې د دوهم نړیوال جنگ په پای کې یوې امریکایي جنگي الوتکې پر دې ښار د نړۍ لومړنی اټومي بم وغورځوه. جمهور رئیس اوباما که څه هم د دې لیدنې پر مهال د امریکا له دې کړنې بښنه ونه غوښته، خو وویل چې هغه په هیروشیما کې د دې پیښې قربانیانو ته د احترام ادا کولو په موخه ورغلی دی او د جاپان او متحده ایالاتونو ترمنځ پر دوستانه اړیکو ټینګار وکړ.
موخای د انسان د بدو اعمالو قابلیت لمنځه یونسو، خو دغه هیوادونه او ټولنې چې جوړوو باید خپل ځان د دفاع وسیله ولري. خو په دې هیوادونو کې لکه زما خپل هیواد چې دی د اټومي وسلو زیرمې دي، موږ باید د ویرې له منطق څخه د تیښتې زړه ولرو او له ویرې پرته نړۍ جوړه کړو.
جمهور رئیس اوباما په دې لیدنه کې د هیروشیما له پیښې څخه د دوو ژوندي پاتې شویو سره هم ولیدل. له هیروشیما درې ورځې وروسته امریکا بل اټومي بم د جاپان پر ناګاساکي ښار وغورځوه چې له امله یې په لسګونه زره خلک ووژل شول او جاپان یې دې ته مجبور کړ چې له قید او شرط پرته تسلیم شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
هر څوک د خبرونو او معلوماتو لپاره یو معتبر سرچینه ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ صفه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 3.15.
مسافر مسافر
اوس هم درنونکو د خبرونی په دې برخه کې د مهمه خبرونو لنډی زوري. پاکستاني چارواکو امر کړی دی چې د ټولو شناخت کارتونو ارزونه دې وشي. پاکستان د پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور سره د پاکستان شناخت کارت او پاسپورت پیدا شول. ملا منصور د پاکستان د بلوچستان په حالت کې د امریکا د بې فیدو ترته کې په برید کې وژل شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ټولو هغو کسانو ته چې جعلي پاسپورټ یا شناخت کارتونه لري دوه میاشتې وخت ورکړی چې حکومت دې په خپله خوښه وسپاري. د اسلامي دولت یادایش د ډلې جنګیالیو د سوریې په شمال کې د حکومت د یوې بلې مخالفې ډلنې یو مهم مرکز نیولی. سره له دې چې داعش په عراق او سوریې کې ځینې مهمې سیمې د لاسه ورکړې دي، خو پرون یې وکړی شو د آزادې سوریې د یاغیانو نه د مار خرګوټې ونیسي چې د حلب د ښار په شمال کې پروت دی. د عراق د پارلمان یو شمېر سنی مذهبه غړو د شیعه ملیشو سره د ایران د قدس د ځواکونو د قمندان جنرال قاسم سلیمانی ملاقات غندلی. دغه شیعه ملیشې د عراق د پوځ سره په ګډه د فلوجي په ښار کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه کوي. یوې وسله والې ډلې په نایجیریا کې د خامو تیلو او ګازو یو مهم پایپ په چاودیدونکو موادو الزولی او د هغې هیواد د تیلو تولیدات یې سم نیمایي کم کړي دي. دغه وسله والا ډله چې ځان د نایجر د دلتا غچ اخیستونکي ګڼي په ټولنیزو رسنیو کې ادعا کړې ده چې د تیلو د غټې کمپنۍ شل او د ګازو د کمپنۍ اګیپ پایپونه هغوی په ډینامات الزولی دي. یو امریکایي مجله چې د بهرنۍ پالیسۍ په حق له مقالې خپروي ویلي دي چې سپینې ماڼۍ پرته له دې چې اعلان وکړي سعودي عربستان ته د خوشحیي بمونو لیګل بند کړي دي. داسې ښکاري چې امریکا دغه کار په یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو په خلاف د سعودي عربستان د بمباریو په ځواب کې کړی وي. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لړ کې د یو بل ګوند د کاندید په حق له د خلکو علاقمندي زیاته شوې ده. د دیموکرات ګوند د مخکښ کاندید هیلری کلنټن او د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په حق له د خلکو د موجوده د کمیدو له وجې د لیبرټیرین یا آزاد فکر د ګوند کاندیدانو په باره کې علاقمندي زیاته شوې ده. د ګوند په زرګونه پلویان نن د یک شنبه پر ورځ د اورلانډو په ښار کې د ګوند په جرګه کې راټولېږي او د ګوند وروستی کاندید ټاکي. او وروستی خبر ده چې د ریال مادرید کلب د اروپا د فوټبال د اتلولۍ فاینل لوبه وګټله. د لوبې په لومړنیو نوي دقیقو کې د ریال مادرید او اتلیکو مادرید لوبډلو دواړو یو ګول درلود او لوبه په مساوي شکل پای ته ورسېده. وروسته بیا لوبه دېرش دقیقې نور هم وغځول شوه، خو هیڅ یوې لوبډلې ونه شو کړی چې ګول وهي او په دې سره خبره پینالټي شوټ ته ووتله. د ریال مادرید لوبډلې وکړی شو چې پنځه واړه پینالټي شوټونه ګول کړي او اتلیکو مادرید بیا خپل څلورم شوټ ونه شو کړی چې په ګول بدل کړي. د کرکټ د لوبې د مینهوالو لپاره بیا خبر دا دی چې نن د هند د غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو وروستۍ لوبه کیږي. لوبه د بنګلور په ښار کې د سن رایزرز حیدرآباد او رایل چیلنجرز بنګلور د لوبډلو ترمنځ کیږي. په دغو لوبډلو کې یوې هم تر اوسه د هند د غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو جام نه دی ګټلی.
او دا هم د خبرونې په پای کې د کابل او د افغانستان د تنور کورونو له هوا حالات د سانتي ګراد په حساب باندې په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه نه هیڅ او ټیټه 15 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 20 درجه ده. په اسداباد کې د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 21 ده. په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 30 ده. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 25 ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 19 ده. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 25 درجه ده. په کرنا کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 10 درجه ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 12 درجه ده. په میمنه کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 14 ده. په زرنج کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 20 درجه ده. په کندوز کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 20 درجه ده. په خوست کې نن د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 20 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زمونږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي. موږ نیم ساعت وروسته بیا حاضر یو.
رادیو